سړی مشه وخت د سهار 9 بجې نن د چهارشنبه یا شورو ورځ او د 2015 کال د اگست میاشتې 12 نیټه ده. له همدې شېبې زموږ د نن ورځې 9 ساعته خپرونې پیل شوې. په دې سهارنیو خپرونو کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. په خپرونه سلام پښتونخوا کې په روانو چارو راپورونه شننې او تبصرې د تلرو پیل به له خبرونو وکړو. په بلوچستان کې 14 کې شپږ کسان مړه او ژوبل شوي دي. پاکستان د افغان زده کوونکو لپاره په روان کال کې تعلیمي بورسونه وځنډول او په یونان کې د پناه غوښتونکو پر ضد پولیسو تشدد کړی. پوره خبرونه د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګوالمنډي سیمه کې په یوه 14 کې د پولیسو یو سرتیری وژل شوی او د یو پولیس په شمول شپږ کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي چاودیدونکي مواد د ګوالمنډۍ په سلولارې کې ځای پر ځای شوي وو کله چې پولیسو یې معاینه کوله چاودنه وشوه. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي هم پیښه تایید کړه او د تلفاتو په اړه یې وویل چې یو پولیس سرتیری وژل شوی او په شپږو ژوبلو کې هم یو د پولیسو سرتیری او 15 کسان دي چې دوه پکې ماشومان دي. بلخوا پرون د پشین په کلي دینارزي کې د 3 تنو خراب شوي مړي موندل شوي دي. سیمی لیویز چارواکی وایي چې 3 وړه کسان 4 ورځې وړاندې وژل شوي او مړی په سیمه کې غورځول شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغان زده کوونکو لپاره تعلیمي بورسونه ودرول شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو امنیتي حالاتو له کبله د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغان زده کوونکو ته د تعلیمي سکالرشپونو یا بورسونو پروسه د 2015-16 تعلیمي کال لپاره وځنډوي. د خبر پاڼې له مخې دا پروسه به تر نامعلومه وخته پورې ځنډیدلې وي او د نورو معلوماتو لپاره دې په کابل کې د پاکستان د سفارتخانې ویبپاڼه تعقیب کړي. په کابل کې د وروستیو امنیتي پیښو نه پس د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سرګندونو چې پر پاکستان سختې نیوکې پکې شوې په پاکستان کې حساسیتونه راپارولې دي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. د ارګ خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی پرون د یو شمېر امریکایي او اروپایي هیوادونو له استازو سره په کتنه کې ویلي په راتلونکو اونیو کې به د پاکستان د حکومت پریکړې او اقدامات د دواړو هیوادونو د اړیکو څرنګوالی وټاکي. په خبر پاڼه کې پاکستان ته د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه څه نه دي ویل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د سې شنبې په ورځ ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څېړنه وشي. د نړیوالې ادارې ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګوزڼ لا هم یو ګواښ ګڼل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په له منځه وړلو کې به نړۍ له دې خطرناکې ناروغۍ پاکه شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 8 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې د خیبر پختونخوا د څلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو پرون مشال لډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنې کوي او له یو اړخیز زبدونونو سره یونیورسټي سیاسي کوي. د مردان د عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي مشال لډیو ته داسې ویل
سلور دیش کال نه 15 په یونیورسٹی کې استاد یم او ما په یونیورسٹو کې دانه مداخلت پر ژوند کې چتری دی نه بلکې زه دا ایمانداری خبره کوم او دا موږ پی ٹی آئی حکومت ته ریکوست کوم چې موږ راوغواړه. عمران خان صاحب بدقسمتانه په تقریرونو کې ویل وایي چانسلران به سرمو.
د پښتونخوا د پوهنتونونو یو شمیر مشران له مشال لډیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کوي چې د تحریک انصاف ګوند غړي او حکومت د دوی کردار وژنه کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد حاتف د پوهنتونونو مشرانو تورونه رد کړل او مشال لډیو ته ویل چې دوی به ارومرو ټول یونیورسټي غیر سیاسي کوي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. د یونان د کاوس جزیرې پولیسو پرون وروسته له هغې چې ښاروال خبرداری ورکړ چې د پناه غوښتونکو نندرې په خونړي وضعیت بدلېدی پر پناه غوښتونکو د لکړو گزارونه وکړل او د اوروژنې گیسونه پر استعمال کړل. پناه غوښتون کې چې زیاته برخه افغانان او سوریایان دي، تر اونیو پورې د سرکونو او بهر په غاړه له اوسېدو وروسته په کاوس کې د فوټبال په یو لوبغالي کې ځای پر ځای کېدل. کله چې یو نیم زر کډوالو په یو وخت د لوبغالي په دروازه د رجستریشن د پروسې لپاره د ننوتلو هڅه وکړه، نو پولیسو د جګړې او ټیل ماټیل د ختمولو په موخه پرې تشدد وکړ. د کاوس ګورنر وایي سناسه اووه زره غیر قانوني پناه غوښتونکي د ترکیې په ساحل کې په پرتې دغې وړې جزیرې کې چې آبادي دېرش زره ده بند پاتې دي. ازبکستان وایي که د دې هیواد اتباع په ترهګرۍ، نژادي توپیر پالنې، نسلي یا مذهبي کرکې او یا هم د سولې او ثبات پر ضد په کوم بل جرم کې ښکېل وموندل شول، نو ښایي خپل شهریت به د لاسه ورکړي. حکومتي رسنیو پرون د ازبکستان د تابعیت په قانون کې د ترامیمو مسوده وروسته لاغې خپره کړه چې دا د ولسمشر اسلام کریموف لخوا لاسلیک شوه. دغه لایحه د جولای په 9 نیټه د پارلمان لخوا تصویب او د مشرانو جرګې لخوا د اګست په 6 نیټه منظوره شوه. داسې ګمان کېږي چې په سلګونو ازبکان په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او نورو افراطي ډلو سره یو ځای په جنګ کې برخه اخلي. په سوریه کې فعالین وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه 22 اشوري عیسویان خوشي کړي چې د روان کال د فبروري میاشتې راهیسې د دوی په ولکه کې وو. خوشي شوي کسان د هغو 200 اشوري عیسویانو له جملې څخه دي چې داعش ډلې په شمال ختیځ ایالت حساکیه کې د لږکیو د 10 نه د زیاتو کلیو د نیولو پر مهال نیولي وو. په برتانیا کې میشته د بشري حقونو یوه څانګه وایي یاد کسان د قبایلي مشرانو په منځګړیتوب خوشي شوي دي. داعش په تیر مارچ کې هم 19 تنه بندیان خوشي کړي وو.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا او سهار مو په خیر. په روانه خبرونه کې وابورئ چې په بلوچستان کې 14 شوي ده او 3 خراب شوي مړي هم موندل شوي دي. دا به هم په یو راپور کې اورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سبا اسلام آباد ته سفر لري. د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو مشران وایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي.
زمونږ پښتونخوا کې چې کوم حکومت دی او د هغې چې کوم بیوروکراټ دی، هغې پوهنتونونه د حکومت یو اداره شماري. په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چې هلته پوهنتونونه وي، هغه ټول خودمختاره وي.
د باړې سپا قبایل وایي حکومت پرې درنه جرمانه ایښي چې دوی د ورکولو توان نه لري.
جرمانه ناجایزه ده، لکه د دغه هیڅ جواز نشته. ځکه چې مونږ آی ډی پیز یو، کورونا راوتی یو، ځکه چې کورونا وران شوی دی، دکانونه شر شوی دی، په کار چې حکومت قوم ته ورکی، لکه حکومت الټا د مونږ نه جرمانه اخر.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ختمولو لپاره کوچلي ګامونه پورته کوي. او د خوست خلک وایي په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ارومرو ولیکل شي.
نو موږ په افغان دولت دا غږ کوو چې که چیرې په تذکیرو کې د افغان کلمه ذکر نه شي، نو موږ یې نه غواړو دا تذکیرې.
نور راپورونه هم لرو، سندرې هم شته، راسره اوسه. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازدیګر په ګوالمنډۍ سیمه کې 14 شوې ده او ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل دي. همدارنګه دغلته په بلوچستان ایالت کې خراب شوي مړي هم موندل شوي ده. دواړو موضوعاتو تفصیل په کوټه کې د خپل همکار خدای نور ناصر نخلو. خدای نور ناصر، تازه راپورونه څه وایي چې پرون په 14 کې څو کسان مړه او ژوبل دي؟
مننه عامر صاحب، لکه تاسو چې وویل هماغسې ده. پرون مازدیګر د پاکستان وخت څه کم 9 باندې د کوټې د یوه ګڼه ګوڼه سیمه ده، ګوالمنډۍ څلور لاره وه، هلته یو چاودنه وسو چې د پولیسو په خبره ته پکې تر اوسه پورې یو پولیس سرتیری وجل شوی او شپږ نور ټپیان دي چې په هغوی کې هم یو پولیس سرتیری او دوه ماشومان هم پکې شامل دي. په دې ټپیانو کې د سیول ډاکټر د روغتون ډاکټران وایي چې د یوه حالت د اندېښنې وړ دی او هغه لا هم تر درملنې لاندې دی، خو پاتې نور ټپیان چې دي هغه وایي چې د هغوی صحي وضع ښه ده، د هغوی حالت په خطر کې نه دی. کلی د نارزیک
کدی خبرې ته اشاره وکړه چې د دې برید پړه چا قبول کړي کنه او کده مندل شو خراب مړو پړه غوړیدونکو ته معلومات ورک.
bale bale amir sab tro se pore da pornai da gwalmandi se dorlare de chaudani masuliyat ki madale qabul karne mai albatta پولیس او امنیتي چارواکي داسې وایي چې د دې تر شا به لکه مخکې چې هم په ورته پیښو کې د بلوڅو بېلتون غوښتونکو وسله والو ډلو لاس و، امنیتي چارواکي او پولیس ادعا کوي چې کدلې د دې تر شا به هم د دوی لاس و، خو تر اوسه پورې یې چا مسؤلیت قبول کړی نه دی. بلې خواته لکه ما چې وویل چې پرون په د پښین په کلي د نارځه کې درې خراب شوي مړي د سیمې لیوزو په لاس ورغلي وه. لیوزو پرون مشال راډیو ته وویل چې دا درې واړه وژل شوي کسان چې پېژندګلوي لا هم شوی نه ده، څلور یا پنځه ورځې وړاندې وژل شوي او د هغوی مړي همدلته په سیمه کې غورځول شوي دي. تر اوسه پورې د هغوی پېژندګلوي هم شوی نه ده او نه هم دا علت څرګند شوی دی چې دا درې واړه کسان چا او په کوم تور وژلي دي او نه هم پېژندګلوي شوی ده او نه هم د دې پرنۍ د ګوالمنډۍ څلوردارې د چلدنې مسؤلیت څخه قبل کړی دی. په دې سره یو بل مړی د بلوچ میشتې تربت سیمه کې پرون چارواکو ته په لاس ورغلی و چې هغه وایي چې شلو تر دوه ویشتو پورې د دې ځوان یو ځوان دی، د هغه عمر دی، د هغه هم تر اوسه پورې پېژندګلوي شوی ده. پرون څلور خراب شوي مړي وو چې درې له پښین څخه او یو هم په تربت کې او دغسې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي وو. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې لا هم چا قبول کړی نه.
مشال راډیو خبریال خدای نور ناصرو په کوټه کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف سبا اسلام آباد ته سفر لري. د دې خبر تفصیل اخلو د خپل همکار رابعه اکرم خان نه چې همدا شېبه له اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په کرښه ده. رابعه سهار په خیر. نو اوریدونکو سره کدا معلومات شریک کړئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سبا د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته راځي، د ده به مصروفیتونه څه وي، سفر د څو ورځو لپاره دی او څه معلومات لري؟
بالکل، د ایران د خارجه چارو وزیر به چې دی هغه به سبا د زیارت په ورځ د پاکستان په یو ورځنی دوره وي. د خارجه چارو دفتر خبر پانه وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جاوید ظریف به د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امور مشیر سرتاج حیف سره په دواړه اړخیزو خبرې کوي او د دې نه علاوه نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي. د ایران د خارجه چارو وزیر به پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه هم بریفینګ ورکوي. په کم چې 14 جولای په ویانا کې اتفاق شوی و. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پانه وایي چې دواړه ملکونه په یو ورځنۍ دوره کې دواړه خیس تعلقاتو د خپل منځي دلچسپۍ علاقایي او نړیوال امور په اړه به هم خبرې اترې کوي او په دې اړه به هم خبرې اترې کوي چې خپل کم تعلقات خپل منځي هغه به نور هم څنګه مضبوطيږي. د دې نه علاوه د ایران د خارجه چارو وزیر چې کوم دی تاسو یاد دي هغه د روان کال په اپریل میاشت کې هم هغه راغلی و، خو هغه دوه ورځنۍ دوره وه او په دغه دوره کې هم د خپل منځي تعلقاتو نه علاوه د توانایي په مسلې او په نړیوال امور خبرې اترې پاکستاني چارواکو سره کړې وې.
ډېره زیاته مننه د مشال راډیو خبریاله رابعه اکرم خان وه په اسلام آباد کې. د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي سو نړۍ له دې وایروسا پاک اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې په کې لیدل کیږي. د دې سازمان د رپورټ نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کړ.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله په کوچنیانو کې د ګزرن لږته لږه شپږ نوي پیښې ثبت سوي دي. دې سازمان پرون وویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د ګزرن د پیښو څارنه زیاته سي څو دا هیواد د پولیو له ویروسه پاک اعلان سي. د نړیوالې ادارې ویلي یوازې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه وروستي هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګزرن لا هم ګواښ ګڼل کېږي. دې سازمان هیله څرګنده کړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د پولیو د ویروس په له منځه تللو نړۍ له یوې خطرناکې ناروغۍ پاک سي. د دې سازمان په وینا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د کوچنیانو د ګزرن 34 تازه پیښې ثبت سوي دي چې 28 په پاکستان او 6 په افغانستان کې وي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مسؤول اولیور روزنباور پرون وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي. په دې هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو د ویروس له امله د ګزر مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع بللي دي. اولیور روزنباور ویلي موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل اور لمن د نړۍ نورو برخو ته خوره شي. د پولیو د ویروس په ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو. د واکسین تر کشف مخکې به دې ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزرن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي او په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دې ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افریقا لویه وچه له دې ویروسه پاک اعلان کړه. د دې سازمان په وینا نایجیریا او سومالیا هغه دوه افریقایي هیوادونه وو چې د پولیو ویروس زیات وو، خو تېر کال په دې دواړو هیوادونو کې هم د دغه ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت سوې. اولیور روزنباور ویلي په افغانستان او پاکستان کې چې د امنیت د خرابوالي له امله د پولیو پر ضد د واکسین کمپاینونه ښه نسي چلېدلی او پر کارکوونکو یې حملې کېږي د نړیوالو مبارزه لا هم له بریالیتوبه لرې ده. د پولیو د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشر ویلي په دې هیوادونو کې د جګړو له امله د خلکو سترې ډلې له یوې سیمې بلې ته کډه کېږي او له دې امله د پولیو د خپرېدو مخنیوی ګران دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي پاکستان تیر کال د پولیو پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وچلید او حتی په قبایلي سیمو کې زیاتو کوچنیانو ته واکسین ورسېد. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په نړۍ کې د پولیو ویروس له منځه ولاړ شي نو په راتلونکو شلو کلونو کې به لږ تر لږه 50 میلیارد ډالر وسپموي، خو که چیرې دا مبارزه ناکامه سي په راتلونکو یوه لسیزه کې به د مثبتو پیښو شمیر 200 ته لوړ شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې په فرا کې د پولیو 4 تازه پیښې لیدل سوې دي. د فرا د عامې روغتیا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې په هغو سیمو کې ثبت سوي چې امنیت خراب دی او روغتیایي ډلې نشي ورتلای. رپورټونه وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې پاکستان ته د کډوالو تګ راتګ زیات دی د پولیو یو شمېر پیښې لیدل سوي دي.
فرشته جلال زیوا د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو مشران او استادان وایي صوبایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنې کوي او له یو اړخیزه بدلونونو سره یونیورسټي سیاسي کوي. دوی له مشال رډیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې د تحریک انصاف کون غړي حکومت د دوی کردار وژنه کوي، خو د خیبر پښتونخوا یو حکومتي وزیر د پوهنتونونو د مشرانو تورونه رد کړل. زموږ همکار په امیر ساحل په دې موضوع یو فیچر راپور جوړ کړ چې تاسو په مت راګرځو.
د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو مشران وایي د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې ائتلافي حکومت پر دوی فشار راوړي او د یونیورسټیو په چارو کې مداخلت کوي. د صوبې د څلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان واخله تر د صوبایي حکومت غړو پورې کسان د پوهنتونونو د مشرانو یا وایس چانسلرانو کردار وژنه کوي او پر دوی بې بنسټه او غیر حقیقي تورونه پورې کوي. د مردان خان عبدالولی خان پوهنتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي او د کوارټ پوهنتون پخوانی مشر او په پیښور پوهنتون کې د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وایي دوی له لسیزو راهیسې د پاکستان په پوهنتونونو کې د استادانو په توګه کار کوي، خو د یونیورسټیو په چارو کې دومره سیاسي مداخلت هیڅ کله نه و لیدلی لکه اوس یې چې د پښتونخوا حکومت کوي. د ولی خان پوهنتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي مراد سعید د پوهنتون بریلیک یا ډیګری او امتحان په معامله د پېښور پوهنتون پر مشر ډاکټر رسول جان فشار راوړي.
ډیګري والا کیس دی نو که دا انویسټیګیټ شي نو پته به ولګي چې ډیګري شته او که نشته. چې ډیګري نشته نو احسان درته پرې سلا ولې ور او دا نورې خو بانې دي چې مارل کرپشن دی تا پیسې والی دي پیسې پرو که نو سړی پانسي که نه خو هغه په پروسیجر.
د خیبر پښتونخوا یو پوهنتون مشر د نوم نښودو په شرط وایي دا د پوهنتون واک او اختیار دی چې د امتحان او ډیګریو په معامله کې پریکړه وکړي، ځکه چې په پوهنتون کې د امتحانونو کنټرولر وي او یو نظام پکې موجود وي. د ولی خان پوهنتون پوهاند احسان علي وایي صوبایي حکومت د سوات پوهنتون مشر ډاکټر محمد جان زیب خان هم ځوروي.
سوات وایي چانسلر صاحب دي هغه پسې د شپږو میاشتو نه لګیا دي وایي چې تا برتی کړې ده تا غلط کړې ده. هغه وایي چې ما خو یونیورسټي روانه کړې ده خو د هغې قانون دی تا مال را کړی دی. یو کنټریکټ کې عارضي برتی ده یو کال دپاره. هغه یونیورسټي وایي چانسلر ته حکومت اختیار ورکوي چې کله ته کلاس شروع کړې نو یو کال دپاره به عارضي خلک اخلي که پوسټ نه وي نو پوسټ به هم ترېاړتیا به عارضي وي.
مشال راډیو په بیا بیا د رابطو پر هڅو سربیره د پېښور او سوات پوهنتون له مشرانو سره په خبرو ونه توانېده. د پېښور پوهنتون د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وایي د خیبر پښتونخوا حکومت او پوهنتونونو مشرانو ترمنځ سنۍ لانجه د واک جګړه ده. دی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ګڼي چې پوهنتونونه د دوی تر واک لاندې ادارې دي.
موږ پښتونخوا کې چې کوم حکومت دی او د هغې چې کوم بیوروکراټ دی هغه پوهنتونونه د حکومت یو اداره شماري. په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چې هلته پوهنتونونه وي هغه ټول خودمختاره وي. خودمختاره دا مطلب نه وي چې حکومت هغې نه تپوس نه شي کولی. خودمختاره دا مطلب وي چې حکومت دا درته نشي ویلی چې یاره دا فلانی بابو چې دی دا دلته نه اوچت کا هغلته ټرانسفر کا. نو یا خو داسې کېدای شي چې د ټوله دنیا په غلطه ده پښتونخوا حکومت په سمه ده او یا دا کېدای شي چې یاره لکه د ټولو دنیا په سمه وي او مونږ یې په چل نه پوهېږو.
د ولی خان پوهنتون ډاکټر احسان علي وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په عام محضر کې ویلي چې د پښتونخوا یونیورسټیو وایس چانسلران به سم کړي. ډاکټر ناصر جمال خټک وایي سمه ده دوی دې سم کړي، دوی به یقینا کاږوي، خو د دوی د کګوالي معیار به څنګه او څوک ټاکي؟ ډاکټر خټک زیاتوي دی پاکستان ته یوازې د خدمت لپاره ستون شوی.
پاکستان ته راتګ نه مخکې بهر ملک کې ما سبق خېلو. نو زه قدم ته راغلی یم، زه د دې لپاره راغلی یم چې یاره دا ما وطن دی. زه په خپل پلار نیکه دیره کې خښېدل غواړم، زه د خاورې خدمت کول غواړم. خو د کګوالي فیصله به څوک کوي او په کم معیارونو باندې به موږ دا کوو؟
خو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد عاطف د حکومت او تحریک انصاف په استازیتوب دا رد کړه چې ګواکې دوی د پوهنتون خپلواکۍ یا آزادۍ کې لاسوهنه کوي.
تحریک انصاف ټول چې څونه ډیپارټمنټ دي چې کوم پولیټیسایز وو هغه ډېر پولیټیسایز کړل. هم داسې به یونیورسټانو سره هم کېږي د هغې نه مونږ اټانومي د هغې کې څه ګوتې وو. خو تاسو په دې ټوله صوبه کې تپوسو کوئ چې په کومه طریقه باندې یونیورسټیان پولیټیسایز شوي دي. تاسو د چا نه هم تپوسو کوئ چې نوکری چا ته میلاو شوي دي. که فرض کا په مېرټ باندې برتی شوي نو په کار چې د تحریک انصاف هم پکې څوک شوی وي، د نورو پاټو هم شوی وي که نه تېر حکومت کې. نمبر ون. بل نمبر ټو دا ده دی وی چې آڈیٹ نه کیږي یا چې په کوم ځای کې سرکاري پیسې استعمالیږي دا غیب آڈیٹ خامخا کیږي.
هلته د پښتونخوا یو بل پوهنتون مشر وویل د حکومت او یونیورسټیو مشرانو ترمنځ لانجې پر تعلیم او زده کوونکو اغیز لري، نو باید حکومت د لوړو زده کړو ادارې او د پوهنتونونو مشران سره کښېني او بې له یوې لحظې ضایع کولو دا ټولې مسئلې هوارې کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونی مبجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
پرون په پېښور کې د خیبر ایجنسۍ سپا قبایلو د یوې جرګې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې پر دوی لګول شوې جرمانې دې معاف کړي. دغو قبایلو ویل چې حکومت پرې 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه لګولې ده. یاد قبایل وایي د حکومت تاسیسات د سپا قبیلې پر ځمکه آباد دي. حکومت وایي دا چې سپا قبیلې د وسلوالو ډلو سره ریښې درلودلې، نو ځکه باید دغه جرمانه حکومت ته وسپاري. نور تفصیل د فرهاد شینوارینه.
د پېښور په حیات آباد باغناران کې د خیبر ایجنسۍ د باډې سپاه قبیلی په یوه جرګه کې پریکړه وشوه چې په دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا کومه جرمانه لګول شوې هغه به نه پریکوي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه جرمانه دې ورته معاف کړل شي او د دوی بې کوره شوو خلکو ته دې هم خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړل شي. په دې هکله د یادې جرګې یو مشر شاه فیصل پردي مشال ریډیو ته وویل،
جرمانه ناجایزه ده لکه او د غیث جواز نشته رای، ځکه چې مونږ آی ډی پیز یو، کورونا راوتی یو، ځکه چې کورونا وران شوی دی، دکانونه شر شوی دی، په کار چې حکومت قوم ته ویر کی لکه حکومت الټا د مونږ نه جرمانه اخري نو یو خو آی ډی پیز نه جرمانه سره دنیا په قانون کې نشته. دویم دی چې سی آر ام نه وو، د پولیټیکل انتظامی هیڅ رټ نه وو په علاقه کې، ځکه آرمی لا هغه مجبور شو چې آرمی راغوښتل او چې آرمی کوم علاقې ته لاړ شي، هلته نه اجتماعي قوانین وي او نه د ایف سی آر قانون وي، هلته د آرمی خپل طریقه کار وي. لهذا قوم دغه خبره ته په هېڅ طریقه نه دی تیار چې دا جرمانه ومني. مونږ انتظامیې ته هم ویلي دي څه 12.5 کروڑ روپۍ جرمانه یې لګولې ده. مونږ خو ټول نه اهم غوښتنه دا ده چې څنګه د نورو قومونو شیډول اعلان شول او د هغو واپسي روانه ده، چې دغه رنګ د سپاه قوم واپسي هم وشي او د واپسۍ سره سره باړم کړل شي.
او د سپاه قبیلي یو بل مشر حاجي نصیب پردي زیاته کړه،
او داسې کسان دي چې هغو سره د واپسې د ټکټ پیسې نه شته، د ویګۍ د اوړو پیسې ورته نه شته. دا به 12 کروڑ روپۍ حکومت له کوم ځای نه ویر کي؟ حالانکه قوم سپوی هغه قوم دی چې حکومت سره یې دومره همدردي دي چې د حکومت ټول رهایشونه، زویونه چې کوم دي، تحصیلونه دي، څه شی دي، اسپتالونه دي، د سپوی په خاوره کې دي. مو دا غواړو چې جرمانه نه مې راباندې وکړي، حکومت معاف کړی شي او دا قوم له بعزت طریقې سره واپس کړی شي.
یاد دي وي چې په دې وروستو کې باړه د وسله والو نه پاکه کړې شوې ده او ځینې بېکوره شوی قبیلی ورته ستنې شوی دی. خو پولیټیکل چارواکو یوازې سپاه قبیلی ته ویلی دی چې زیاتره مهم وسلوال د تاسو قبیلی سره تړاو لري او چې دلته یې په باډه کې د جګړو په وخت امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه اړولی دي هغه به سپاه قبیله لنډوي او د هغې نه پس به یې بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته لیږلی شي. خو سپاه قبیله وایي چې دوی په خپله ځپل شوي او دا جرمانه نشي لنډول. د جرګې غړو زیاته کړه چې دوی ته پولیټیکل چارواکو د سپاه قبیلې سره تړاو لرونکو مطلوبو وسلوالو یو فهرست حواله کړی دی چې که دوی په خپله خوښه ځانونه حواله کړي نو دوی سره به نرمي کولی شي او مونږ هڅه کوو چې زیات نه زیات مطلوب وسلوال ورته حواله کړو او یوازې په دې لړ کې پولیټیکل چارواکو سره مرسته کولی شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 521 باندې د خبرونې په دې برخه کې ستاره یونس ته وښه.
راز چې دل دل کم دسته کو په پیالو کې، راز چې دل دل کم دسته کو په پیالو کې، شراب مینه نوی پجامو
ستاره یونس فواز مو سندر اوریده. موکړی د خبرنو سر ټکو ته د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازدیګر په ګوالمندي سیمه کې په یوه چاودنه کې د پولیسو یو سرتېری وژل شوی او د یوه پولیس په شمول شپږ نور کسان ژوبل شوي دي. بلخوا پرون د پشین په کلي دینارزی کې د دریو تنو خراب شوي مړي موندل شوي دي. یو بل مړی هم په بلوچستان کې په یو بل سیمه کې موندل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سبا ته د یو پلاوي په مشرۍ کې اسلام آباد ته ځي او د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملاتو، انرژي او نورو موضوعاتو باندې خبرې کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او امنیتي حالاتو له وجې په 2015-16 تعلیمي کال کې افغان زده کوونکو ته د تعلیمي برسونو پروسه ځنډوي. دوی وایي دا پروسه به تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې وي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. دار خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. په خبر پاڼه کې پاکستان ته د تونکي پلاوی د ترکیب په اړه څه نه دي ویل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګزڼ لا هم پکې یو ګواښ ګڼل کیږي. خو دوی هیله څرګندوي چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په لمنځه تللو به نړۍ له دې خطرناکې ناروغۍ پاکه شي. د خیبر پختونخوا د څلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو پرون مشال لړیو ته وویل چې صوبایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنې کوي او له یو اړخیزه بدلونونو سره یونیورسټي سیاسي کوي. خو د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد حاطف دغه تورونه رد کړل. د یونان د کاوس جزیرې پولیسو پرون وروسته له هغې چې ښاروال خبرداری وکړ چې د پناه غوښتونکو نندری په خونړي وضعیت بدلېدای شي، پر پناه غوښتونکو چې زیاته برخه یې د افغانستان او د شام خلکو د لکړو ګزارونه وکړل. د خبرنو لنډیز مو واورېده. د خبرونې په دې نیمایي کې هم بیلابیل راپورونه درته لرو، خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته د احمدالله نه اورو چې نن د پاکستان ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په پاکستان لګولې شوې تورونو لیکلې دي. ورځپاڼه وحدت په خپلې ادارې کې لیکي چې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي ملکونه دي او خپل میاس کې دوستانه اړیکې لري. تر هغه زمنګ ګډ دښمنان دي او دوی خاتمې لپاره خپل منځي مرستې ضروري دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی د واکمنۍ په دور کې د خپل منځي اړیکو په اړه تر ټولو د پام وړ خبره په یو بل د بې ځایه تورونو ګولو څخه ډډه کول وو. خو د تیرو څو ورځو په مهال په ځانګړي توګه په کابل او د هیواد په نورو برخو کې ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو کې د لسګونو بیګونا ولسی وګړو د وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې د خپل گاونډي هیواد په اړه د نوي افغان ولسمشر اشرف غنی په رویه کې هم بدلون راغلی دی. د کم واضح مثال چې د هغه لوري پاکستان څخه نیغ په نیغه په خپله خاوره د ترهګرو په ضد د ګامونو اخستو غوښتنه ده. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې د پاکستان وسلوال فوجونه د تیر کال هسه په خپل قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په عملیاتو کې بوخت دي چې پکې تر دې دمه په زرګونو ترهګر خپل انجام ته رسولې شوې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خاورې څخه د ترهګرۍ د لعنت د خاتمې لپاره پکار ده چې د پاک افغان پولې دواړه لورو ته د ترهګرو د موجودګۍ په اړه یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي شي او په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو په ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې کلی دا ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې دراتلو وروسته داسې محسوسېده چې افغان حکومت به د پاکستان په حق له خپل رویه کې څه بدلون راولي، خو افسوس چې داسې ونه شوه. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان مشرولۍ د پاکستان مخالف جذباتو ته په هوا ورکولو خپل ناکامي پټوي. پاکستان خود ترهګرۍ په ضد جنگ په حالت کې دی او په یوازې دا جنگ په کامیابۍ سره روان کړی دی، خو افغانستان د نړیوالې ورورولۍ د کومک باوجود په ترهګرۍ قابو ونه موندله او خپل ناکامي پټوله. کولو لپاره په پاکستان بې ځایه تورونه لګوي. ورسپاڼه لیکي چې افغانستان همیشله د پاکستان لپاره مسایل پیدا کړي دي. افغانستان هغه واحد ملک و چې په اقوام متحده کې د پاکستان د رکنیت مخالفت کړی و، خو دې باوجود پاکستان د افغانستان سره د ښه تعلقاتو جوړولو کوشش کړی دی. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې وخت راغلی دی چې پاکستان د افغانستان په حقله په خپلې پالیسۍ نظرسانی وکړي او په پوله دې سیکیورټي نوره هم سخته کړي. دې نه علاوه پاکستان له د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس تورونو هم نوټس اخیستل پکار دي او په مناسب انداز کې دې جواب ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پر پاکستان د وسلوالو ډلو سره د کومک د تورونو په اړه مقاله خپره کړې ده چې پاکستان دغه تورونه ردوي. بل پلو اسوسییټډ پریس اژانس د پنجاب په قصور کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې ورکی راغلي د ځپل شوو ماشومانو کورنۍ د مجرمانو ډلو لخوا د دړکو وروسته خاموشه دي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته نیسه جمل باندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په رویه کې په سمدستي توګه بدلون مخې ته راغلی دی. نوموړي د ګل په ورځ پر پاکستاني مشرانو غوسه شوی او پر دغه هېواد یې تور پورې کړی چې پاکستان له هغو وسلوالو سره مرستې کوي چې د پولې بلې غاړې ته بریدونه کوي. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بریدونو په سختو ټکو غندنه کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان ته هم د ترهګرۍ له وجې زیان رسېدلی دی او د هېواد د ترهګرۍ متاثره شوو خلکو په درد غم پوئیگی. مقاله لیکي د افغان ولسمشر نه داسې څرګندېږي چې په کابل کې د عامو خلکو د وروستیو مرګ ژوبلې په اړه ډېر خفه او اندېښمن دی. نوموړي د دې بریدونو په اړه د خبرو پر مهال ویلي دي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو په بڼه کې بدلون راوستی دی. د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په حواله په افغانستان کې د روان کال د جنوري راهیسې د عامو خلکو په مرګ ژوبله کې تر ریکارډ کچې اضافه شوې ده. افغان ولسمشر وایي لویه مسأله دا ده چې عام افغان وګړي وژل کېږي. نوموړي د جمعې د ورځې د یوې چاودنې په اړه ویلو سره زیاته کړه چې ټول خلک وده و، اچانک دا پېښه وشوه. دا کومه زلزله یا طوفان نه و، بلکې یو انساني عمل و. افغان ولسمشر زیاتوي چې دوی د هغو مرکزونو په اړه معلومات غواړي چې د عامو افغان وګړو د وژنې لپاره وسله وال لیږي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د پنجاب په کسور ښار کې ډېرې کورنۍ د تیرو سو کلونو راهیسې د هغو مجرمانو ډلو د دړکو وروستو خاموشه وي چې د ځایي خلکو په وینا د شاوخوا 201 ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې جوړې کړې وي. دغو کورنیو ویره لرله چې ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې چرته خپرې نه شي او یا پر 100 روپو خرڅې نه کړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د راپور تر مخه په پاکستان کې اکثره ماشومان مزدوریانې کوي او د ماشومانو د شاوخوا 15 کالونو په عمرونو کې خرڅول، تختول او یا یې په سر پیسې اخیستل کېږي او بیا مجرمه ډلې دا شان د خیر راټولولو په کورونو، دکانونو، د خښتو په بټو او جنسي کارونو لپاره کاروي. مقاله لیکي د پاکستان آبادی چې شاوخوا 130 میلیونه ده، په دغه هېواد کې ګڼ شمېر افغان کډوال هم میشت دي چې د ګواښونو سره مخ دي. خو هغه کسان چې خلکو ته دړکې ورکوي او پر دې جرمونو کې ککړ دي ښکاري چې د ټولو تعلق له پاکستان سره دی. اژانس لیکي د جنسي تیریو د تورونه په پاکستان کې سیاسي اثرات لري او په داسې حال کې چې په پاکستان زیاتره موده پوځي امیرانو حکومت کړی دی، په پاکستان کې جمهوریت لا په سمه توګه نه دی پیاوړی شوی. اوس ورته هم د اسلامي وسلوالو د پوځي امیرانو په واک کې د راتللو خطرې مخې ته دي. اژانس لیکي داسې ګنګوسې مخې ته راغلي دي چې د دړکو ورکوونکو مجرمه ډلو سره د پولیسو او سیاستوالانو اړیکې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. عراقی چارواکي وایي د هیواد مرستیال وزیر اعظم بها الراجی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې د هیواد وزیر اعظم حیدر العبادی د مظاهره چیانو تر غوښتنو وروسته تېره ورځ اعلان کړو چې په حکومت کې به په پراخه کچه اصلاحات راولي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډیز درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
تیره ورځ عراقي چارواکو ویلي دي چې د هیواد په دریو مرستیالو وزیر اعظمانو کې یو استعفا ورکړې ده. د چارواکو په خبره د انرژي د چارو مرستیال وزیر اعظم بها العراجی خلاف په رشوت پلټنې کېږي. دا د وزیر اعظم حیدر العبادی لخوا په ناکراره حالاتو کې پر اصلاحاتو تر زور راوستلو پس ړومبی څرګنده نتیجه ده. عبادی 13 اونۍ تر هغې وروسته د ملک په نظام کې د اصلاحاتو اعلان وکړ چې وړاندې د حکومت خلاف په پراخو مظاهرو کې او د یو لوړپوړي شیا ملا لخوا د کوټلي ګامونو اخیستو غوښتنې وشوې. د عبادی د اعلان له مخې به د رشوت خلاف ګامونه اخیستل کېږي او په هغه نظام کې به اصلاحات راوستل کېږي چې نا اهله امیدواران په لوړو څوکو ناست وي. په دې کې نوموړي د مرستیالو ولسمشرانو او وزیر اعظمانو د چوکو یادونه وکړه. اراجی د شیا تحریک غړی دی چې مشري یې یو طاقتور ملا مقتدا الصدر کوي. داسې ویل کېږي چې ظاهرا نوموړي ته دغه چوکۍ له مقتدا الصدر سره د تړاو له امله ترلاسه شوې ده، خو صدر په اصل کې د عبادی له ځواکونو سره یو ځای شو او اراجی ته یې د استعفا ورکولو امر وکړ. هغه اراجی له هېواده د بهر وتلو نه هم منع کړ. د صدر د تحریک یو لوړپوړي غړي دیا الاسدي په خبره اراجی په سمدستي ډول استعفا ورکړه. د عراق ستر عدالتي شورا ویان عبدالستار البرقدار وویل چې ولسی وکیل د راجی خلاف د رشوت د پلټنو حکم ورکړ. یو بل شیا ملا آیت الله علي السیستاني هم د اګست پر 8 په خطبه کې له عبادی غوښتنه وکړه چې د رشوت خلاف کلک ګامونه واخلي. د اف پی خبري اجانس د رپورټ تر مخه 13 ورځ د پارلمان د سپیکر او سیاسي مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د هغو چارواکو په اړه خبرې وشوې چې د بجلی او اوبو د چارو ذمهوار دي. د پارلمان سپیکر سلیم الجوباری پر عبادی غږ وکړ چې نور هغه وزیران دې هم له دندې ګوښه کړي چې بې پروايي کړې وي او یا په رشوت کې ککړ وي. جوباری وویل چې د پارلمان غړي باید د عبادی د اصلاحاتو پلان منظور کړي چې پکې د فرقې او ګوندونو په بنیاد حکومتي چوکۍ سپارل ختمول، د رشوت د تورونو خلاف پلټنې بحالول او د خدمتونو په ورکولو کې خوالی راوستل شامل دي. ټاکل شوی چې د اګست په 14 نیټه پارلمان پر اصلاحاتو بحث وکړي.
ملیحه میرزاده وه. ډان وسپانې په خپله یوه اداریه کې د پنجاب په قصور کې په ماشومانو د جنسي تیرې موضوع راخیستې ده او لیکلی دي چې باید سیاستوال دا معامله د خپلو سیاسي ګټو لپاره ونه کاروي او په جرم کې ککړو خلکو ته سزا ورکړل شي. راپورونه وایي د قصور په حسین والا کلي کې پر سلګونو کم عمره ماشومانو تر کلونو کلونو پورې جنسي تیرې شوی دی. شاهین بنیری د ادارې مهمې برخې دراوروي.
ډان ورځپاڼه په اداریه کې لیکي چې د راپورونو تر مخه د جنسي تاریخکار هلکان او جنکۍ کم عمره دي او د ځینو عمرونه پکې د 14 کالو نه هم لږ دي. دا ماشومان نه یوازې د جنسي تاریخکار شوي بلکې ویډیوګانې هم جوړې شوې دي. په دې جرم کې ککړو کسانو بیا د ماشومانو کورنۍ دې ته مجبوره کړې دي چې څه پیسې ورله ورکي، ګنی نو دغه ویډیوګانې به ښکاره کړي. ډان ورځپاڼه لیکي چې د پنجاب حکومت خوړومبې ویل چې په دې پیښه کې دومره ډیر ماشومان نه دي ځپل شوي او یا یې دا ویل چې داسې څه نه دي شوي، خو د ولس لخوا د غوسې نه وروستو چارواکو بیانونه ورکړل چې په جرم کې ککړو کسانو ته به مثالي سزا ورکوي. په ادارې کې راغلی دي چې دا خبره سمه ده چې احتساب باید وشي، نه یوازې د هغه کسانو چې په جرم کې ککړ دي بلکې د هغو هم د چا له کبله چې په دې هیواد کې انصاف موندل ګران شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په میډیا د راپور ورکولو په وخت د ځپل شوي ماشومانو د پیژنګلو څرګندولو نه باید ډډه وشي، ځکه چې دا ماشومان اوس د لویو نفسیاتي ستونزو نه تیریږي. دا خبره هم مهمه ده چې په دې حال کې دا ماشومان د میډیا نه لرې ساتل پکار دي. د ورځپاڼې په وینا په ټولنه کې خلک په داسې معاملو د خبرو نه ډډه کوي او په ولس کې په دې اړه ډېره بیداری نشته. سیاستدانانو له هم پکار دي چې د دې معاملې د حساسیت اندازه وکړي او د سیاسي ګټې لپاره ماشومانو سره د عکسونو ویستلو نه ډډه وکړي. ادارې په پای کې لیکي چې د حکومت هم ذمہواري جوړیږي چې د پیښې پلټنې وکړي خو د ماشومانو خیر ښېګړه په نظر کې وساتي.
د شاهین بونری راپور موریدو د خبرونې په دې برخه کې د هارون باچا په واس کې ټپې دراورو.
دل درد ٹپی وایما ہلکا دام وائی چیز خوشحال یما دزل پسر میں نویشت سر پسر گبدے کلوین سوار لسمیش پو کے راشوائی عزت ہم یو زلے سم و گورم دیار دی دنا لوے اخترا زدی راتو تا انتظار کھو میانا دکڑ مار دا سر سا مارا وائے ضد پڑم نو خبر کرے و دے وما سما دل بازار دیوران کو دیوران شبی بازار بیا راشمیا سبا تیار کلیتا سموا خوشالے نہ خوب لی مو تن رازی نا سبا کا بلتا روانی گم دفتے نازار شم بیا بہو دی دنو بیزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دیل خوب آؤ بیزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دیل خوب زما جانان زما کیوا چد قدم خاورے رانج دستر گوکڑما خدای دی زما کا غندی مندی او پسر با غندی چلوم تا بسا دلما خلق پوی خجانان گوری وا بد نصیبا او یار په خوب کې نوی نما خل کختر تا خوشالی ز مسافر له غم وخ کې تو یو ما کبي یار ژوندون ګران دی وا چې آشنا نوی ز وطن سبه وطن
د هارون بادشاہ ټپه موریدي په داسې حال کې چې د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتی چارو صلاحکار سرتاج عزیز په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان سره د تجارت د حجم د زیاتولو هوډ ښکاره کوي. هلته په افغانستان کې نن سبا د پاکستاني مصنوعاتو پر ضد ولسي غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د مشال رادیو همکار هدایت سلطانی په دې موضوع یو راپور جوړ کړی.
د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار وایي چې د دوو کالونو په موده کې به له افغانستان سره سوداګري 15 میلیارد ډالر ته لوړه شي. سرتاج عزیز دا خبره د پاکستاني قومي اسمبلی ته د دوشنبه په ورځ وکړه. په همدې ورځ یو شمیر افغانان د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې تبصرې خپره کړي چې تر دې وروسته باید افغانان پاکستاني شیان وانخلي. د دغو افغانانو دا اعتراض د ولسمشر اشرف غنی تر وینا وروسته وکړه چې پر پاکستاني نیوکه وکړه چې ولې په خپل خوره کې ترهګر نه ځپي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خوینې د بهرني اړیکو مشر ازرخش عاطفي وایي چې د وس لپاره افغانستان دا وس نه لري چې د پاکستان پر شیانو بندیز ولګوي. عاطفي وایي که چېرته افغانستان د پاکستان په صادراتو بندیز لګوي نو ورته پکار دی چې مخکې تر مخکې یو لر کارونه یې کړي وي. په پاکستان کې بیا یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې افغانستان به ډیر زیان وویني که چېرته د پاکستان په صادراتو بندیز لګوي. کارپو سید نذیر مشال رادیو ته وویل
دا خو یو عوامي او عام سوچ دی کېدای شي صدا سي ادارې خور کړې وي په دې مخ په وړاندې تک په دې عمل په دې باندې عمل کول د افغانستان د پاره ډیر زیات نقصان دی. په دې چې د افغانستان ټول تجارت د پاکستان په لاره باندې دی نو په دې یاد پاکستان چې دونه نه اخیستل او دا به د افغانستان چې څومره فروټ دی یا د هغوی تجارت دی هغه د پاکستان په لاره باندې دی او هغې ته د ملکونو تجارت هم د پاکستان په لاره دی. نو زه به نه وایم چې په افغانستان کې یو داسې خیر حکومت وي یا غړی وي یو ګوند وي چې هغوی به دې خبرې ته غوټه واچوي یا به وبټا کې چې موږ د پاکستان چیزونه نالو.
ټاکل شوې ده چې د پنجشنبې په ورځ له کابل نه یو پلاوی اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره یې پر دوه اړخیزو اړیکو چې په کابل کې وروستیو چاودنو اغېزمن کړي دي خبرې وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشد گردی مکمل ختم
افغانان شو بے شک چوپ
ډیره سخت روانه تیره یا هر څه ته
نشته مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
پرون په خوست کې یو شمیر دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې غړو په غونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له نوو الکترونیکي تذکرو څخه د افغان کلمه نه لرې کوي. دوی ټینګار وکړ چې اسلامیت او افغانیت د دې خلکو هویت دی او دوی به چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانانو دې ارزښتونو ته زیان ورسوي. نجیب الله لوخیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو شوراګانو استازي وایي چې افغان کلمه د افغانستان د خلکو هویت او پیژندنه ده او هیچ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې د نویو پیژندپاڼو یا تذکرو څخه د افغان کلمه لرې کړي. دوی له افغان حکومت هم غوښتنه وکړه چې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د ملت په ستون کې د افغان کلمه ځای کړي، ځکه هیڅوک هم د داسې تذکرو اخیستلو ته نه حاضرېږي چې په هغه کې د دوی هویت نه وي ذکر شوی. د خوست دا مدني فعالان، دیني عالمان او قومي مشران چې په همدې اړه یوه ناسته کې راټول شوي وویل چې په تاریخي لحاظ اسلامیت او افغانیت د دې خلکو هویت دی او تر پایه به یې وساتي. د غونډې یو تن تابعیا کوونکي عبدالله باوري اندېښنه څرګنده کړه چې په ټولنو کې د هویت پر سر بحرانونه ملتونه ویشي او هیوادونه په بنیادي توګه زیانمنوي.
په کومو هیوادونو کې د هویت بحران چرمنده شوی دی هغه هیواد تجزیه شوی دی. نو موږ په افغان دولت دا غږ کوو چې که چیرې په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نه شي نو موږ یې نه غواړو دا تذکرې، ځکه په کومه تذکره کې چې زما هویت نه وي ثابت هغه زما شناخت نه دی.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي تحریک مشر مولوي امین الله امین وایي چې نړیوال موږ افغانان بولي او د افغان په نوم مو پیژني، خو خپل حکومت مو په دې نویو الکترونیکي تذکرو کې له دې هویت هم بې برخې کوي.
ما خپل افغان، افغانستان حکومت ما افغانای نه بولي، نور دنیا ما بولي. په تذکرو کې د افغان کلمه چې موږ ته ونه لیکي زه شرعا نه مردوم او نه غواړم، او زه دا د خپل ول سره، د خپل خلکو سره، د خپل ځان سره ماده تعهد دی چې دا تذکره به زه نه اخلم چې ماته پکې افغان کلمه لیکل شوې نه.
یو تن خوستمشت دیني عالم چې د نورستان اوسیدونکی دی او په قوم پشهی دی وایي چې په خپله سیمه کې پشهی دی خو ملي هویت یې افغان دی.
یو داخلي هویت دی، دې نه خو څوک انکار نشي کولی. زه په خپل پشهیتوب باندې افتخار کوم، خو یو د خارجي په سطح باندې هویت دی هغه د دې په مقابل کې کوم بدیل دا خلک لري؟ مونږ خو افغانستان پیژنو، دین خو انکار نشي کولی، مونږ د افغانستان یو افغانیان یو.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې افغان حکومت ته په کلکه غوښتل شوي ول چې له تذکرو څخه د افغان کلمې په حذف کولو سره هیواد او خلک له یو بل بحران سره مخامخ نه کړي. په پریکړه لیک کې زیاته شوې چې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکل شي او په دې توګه د افغانستان د خلکو بنیادي ارزښتونو ته پاملرنه او درناوی وشي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
په پیښور کې د قیمتي ډبرو او جواهراتو د پیژندګلوي ادارې د وی غیر سرکاري ادارې په مرسته د قبایلي سیمو څخه د بې کوره شوو ځوانانو د روزنې لپاره د وی روزنیزې پروژې تابع کړې ده. د دې کورس د لارې به ځوانان د جواهراتو او قیمتي کانو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا چل به هم زده کړي چې د دغو کانو تراشل او توګل څنګه ترسره کیږي. نور تفصیل د زلان یوسف زینه.
د جیمز اینڈ جیمولوجیکل ڈپارٹمنٹ یو ذمہ دار افسر محمد نذیر خان مشال رڈیو ته اویل چې دوی د هدا پنوم د یو غیر سرکاري ادارې او د ترکیې په مرسته پر روانه میاش کې د قبایلی سیمو د بې کورشي ځوانانو لپاره د قیمتي کانو د پیژندنې او د خراش تراش لس میاشتنۍ روزنه پیلوي.
ٹھیک دوی په وساتت سره دا یو پروگرام دی 25 اسٹوڈینٹس آئی ڈی پی اسپیشل آئی ڈی پیس فاٹا آئی ڈی پی سی کوم دې بار دا پروگرام دی او 12 اگست ته انټرویو ده او هوپ فلی دا با سپتمبر 1 ویک کې دا کورس شروع کوی دوی لپاره لس میاشتو کورس دی.
د خلکو د با اختیار کولو او پرمختګ لپاره کار کوونکې د هدا په نوم د غیر سرکاري ادارې مشر سمیع الله مشال رډیو ته وویل چې دوی بې کورشوي ځوانانو ته د قیمتي کانو د پوهې او د خراش تراش تربیت ځکه غوره کړی دی چې په قبایلي سیمو کې د قیمتي کانو زیرمې شتون لري.
دا کورس دا ٹی ڈی پیز اٹینڈ کی نو دوی په خپل علاقو کې چې د دوی کم ذخایر دي د جیمز نو د قیمتي کانو دا غي په اکسپلور کولو کې به دوی مطلب دا ہے چی دوی ډیر ښه کردار ادا کولی شي. یو خو دا ہے چی دوی دغې علاقې خلک دی ٹھیک شو جی دغه چی ایکسپلور شي نو دغه دغې علاقې ته هم فائدہ ده بیا دوی ته هم فائدہ ده د دوی روزګار ته هم روانېدای شي ٹھیک شو جی.
نوموړي زیاته کړه چې د روزنې وروسته به دوی د ترکیې په مرسته تربیت شوي ځوانانو ته په کاروبار پیلولو کې مرستې هم ورکوي.
چې کم کسان ګریجویټ شي نو هغوی ته به بیسک اکویپمنت چې کم چې د د جیم سٹون د کٹنگ او کرافٹنگ لپاره وی کم بیسک اکویپمنٹ چي دي چې دغه قیمت د په مارکیټ کې 50-60,000 روپو پورې کېدای شي نو هغه به ورته موږ ورکوو ان شاء الله.
د جیمز اینڈ جیمولوجیکل ډیپارټمنټ په وینا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قیمتي کانو ډېری قدرتي زیرمې دي او کدا زیرمې په سمه توګه په کار راوستي شي نو د سیمې ډېری مالی ستونزې هوارې دي شي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوس ته ماستر علي هدر په आवाज د غزل.
لشه لشه بانا لشه لشه بانا خپل چشمانو تد خیال دے بزرونو ورخخیگی خیال دے لشے لشے بانا لشے لشے بانا پلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ورخخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا چل چل زمینو بزراج کبھی خوری گی چل چل زمینو بزراج کبھی خوری گی چل چل زمینو بزراج کبھی خوری گی گورت موسم گورت موسم دے آتا گانو تد خیال دے بزرونو ور خخی گی بزرونو ور خخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا چاپیر دی خانے دسپن مخ نڑا چاپے دی اگدو اگدو زلفان دسپن مخ نڑا چاپے دی پرات پخزانو دی پرات پخزانو دی خامارانو تا دی خیال دے بزرونو ور خخیگی بزرونو ور خخیگی کافلانو تا دی خیال دے لشی لشی بانا